السلام علیکم، سهار په خیر. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خرغ لاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د وري حمل 14 د 2020 کال د اپریل 2. په دغه پروګرام کې اوري، په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ښځو وروستیو تېریرونو ته په اشارې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، نړیوال بانک د افغان جنو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالره مرسته اعلان کړه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. او د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي دي. پورا خبرونه. نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایه زده کړو لپاره تصویب کړي دي. په دغو پیسو به 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي. په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان زده کړو بی برخې دي چې لویه برخه د نجونو ده. د غور د والی 15 ساتونکي او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماښام ناوخته په یو برید کې ټپیان شول. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده ازادي راډیو ته وویل پرون د امنیتي پوستو د څارلو لپاره د فیروزکو ښار لویدیځ ته تللی و چې طالبانو پرې غلچکی برید وکړ او په نتیجه کې د 15 ساتونکي او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین ژوبل شول. د غور د والی په وینا په دې برید کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د غور والی وایي په دې تکید د موټر او یو رینجر ویجاړ شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دغه وزارت ویاندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال به ولیږي او کنه او کوونه لیږي څه نه شي ویلی.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتندیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسیدلی. او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 2000 تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د 3 میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دغه موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر ول. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخته اړتیا لري. پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. له ډېرې مودې راهیسې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې پر ترانزیتي موافقې له سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي. دې ډلې همداراز ویلي د میانمار حالات وحشتناک دي. د بشري حقونو د مؤسسو په وینا په میانمار کې د ناکراریو له پیله تر اوسه پورې 563 تنه وژل شوي. له بلې خوا د میانمار په پرځول شوي مشر آنګ سان سو چی او د هغې د کابینې 3 وزیران د میانمار د دولتي اسرارو د قانون په سرغړونې تورن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا په خبرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړ. د روغتیا نړیوال ادارې د ختیځ مدیترانی د سیمې مسؤل احمد المنزاری خبرداری ورکړ چې د دې سیمې په څوارلسو هیوادو کې حاضر دمه د کرونا پیښې او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي. د پرون په یو خبري غونډه کې همداراز وویل حالات ښه شوي نه دي او په ډیرو هیوادو کې وضعیت د خرابېدو لور ته روان دی. مصر او په متحده عربي اماراتو کې دوبۍ اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به د ثواب لپاره میلمستیاوې منوي. په اردن کې به په جمعتونو کې تراوی هم له دې کابله کېږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز لدی کابله به تراوی نه کېږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز لګول کېږي. د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلینډ کې پر جمعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. محکمې ویلي دغه کس په یوه آنلاین بحث کې په نیوزیلینډ کې د مسلمانانو پر دوو جمعتونو د حملې دفاع کړې وه او په دې توګه یې د تروریزم د ترویج هڅه کړې ده. د 2019 کال په مارچ کې یو ښي اړخي آسټرالیایي سخت دریځې د نیوزیلینډ په کریس چارچ ښار کې پر دوو جمعتونو حمله وکړه او 50 تنه ماشومان، ښځې او سړي ووژل. د امریکا د کانګرس څلور غړیو له ګوګل، ټویټر او فیسبوک غوښتي چې د ماشومانو پر ذهني روغتیا د دغو ټولنیزو شبکو د اغیزو په اړه څېړنه وکړي. د کانګرس دغو څلورو جمهوري پالو غړیو وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې تر دې څو ورځې وړاندې د کانګرس د انرژي او سوداګرۍ کمیټو د فیسبوک، ګوګل او ټویټر له اجرایي رئیسانو څخه په یوه استماعیه غونډه کې پوښتنې کولې. د کانګرس غړیو د نړۍ له دغو سترو شرکتونو وغوښتل چې د روان اپریل تر 14 پورې د ماشومانو پر روحي او ذهني روغتیا د اغیز په اړه دوی جواب وای. او د فوتبال میناوالو ته د افغانستان د فوتبال د اتلانو لیگ د دوم پړاو د سیالیو په دوام کې نن د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې سره مخ کیږي. د فوتبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه وایي:
امروز جمعه مسابقات در
نن په بلخ کې مسابقه کیږي او په دې لسمه مسابقه کې د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې مخامخېږي.
هم مسابقه میکنن.
پړاو په هرات کې وی.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلورشتو ساعتونو کې داسې کړای: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 14.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: د هدفي وژنو په زیاتېدو سره د بشري حقونو خپلوا کمیسون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
د 2021 پایل تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان له هدفي وژنې په سبب رسیدلی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ژورنالیستانو هدف ګرځول غندي او پاړې اندېښنه څرګندوي.
ډېر افغان ژورنالیستان ځان له ګواښ سره مخامخ احساسوي، ځکه هر یو دا ګڼي چې راتلونکی به د دنو بتوي.
د کمال خان بند پرانستی په خاطر په کندهار کې د کرکټ لوبي شوې دي. خلک ترې خوشاله دي.
نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبي ګورو او بیا په شایسته کندهار کې الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس دا د دې لوبي سره دې الله نور نیکمرغي راولي.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کرونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټکنی توپ اندېښنه ښودلې او د ژوند رنګونو پروګرام هم لرو.
هندی کې خو تقریبا داسې د په جنسیت کې داسې فرق لري چې اوس کمی او چې ښه ماشیني هغه جګ خرڅېږي او جګ قیمت لري او کمی او چې کم کوالټي والی.
بیا مخراغ لی رازو لمری مطلب ته د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د هدفي وژنو په تیر بیا د خزو ورستیو تیرونو ته په اشاره لنړیوالی ټولنې وغوښتل چې دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دغه کمیسون په وینا د 2021 کال لپاره تر اوسه پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 خزې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. پرون په جلال آباد ښار کې یو پولیسه وژل شوې. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو په شمول د خبریالانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښيي. دغه کمیسون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسون رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادي رادیو ته وویل په کار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سبب رسیدلې. د دې ناحیلې کوونکې او ویرونکې وضعیت په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پرده وړل خونو هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر شتو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنجشنبه په جلال آباد ښار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویندوی فرید خان وایي د پولیس هغه مهال ووژل شو چې کار ته روانه و او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ده په وینا د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر شزو پر لپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامي دولت یا داعش ډلې د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن پرون ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د خبریالانو په تیره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
اټس ټایم فار اول کانتریز سپورټینګ د پیس پروسس ټو پرس فور.
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او ښځو په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپل کلک ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلې دوه وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوې دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي خو طالبان د اکثرو پیښو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ننګرهار کې پرونی و خزینه پولیس په ډزو وژل شوې ده. تر دې مخکې هم غنی خزی په ننګرهار کې پادفي بریدونو کې وژل شوې دي. تر پرونی په هیو ورځ مخ کې درې واکسیناتوران په جلال آباد ښار کې په دوو بریدونو کې وژل شوې وي. دغه بریدونو زیاتواله څه پیغام لري او ولی بریدګر مخکې خزی په نخ کوي په دې اړه مو پن ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استاذ آریان یون سره مرکه کړی ده.
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یا ویلات هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي چې زیاتره خویندې هم زمونږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لس تنه خویندې زمونږ شهیدان شوي دي. ویلات هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، ایتوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور ک 15 دفعې زمون قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خو انتخابي کې واغې غ خپل کسان راوړي صرف د پیسو ټولولو لپاره او صرف د دې خاطر چې غزان د لپاره ګټه نه پورته کینو. همدا د ننګرهار کې څو ځخه کیږي نه موږ څو واره ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامي چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکم دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغه فعالې ښځې ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې نامي راولي. ننګرهار وضع خرابه کی خل وډار کی ځکه چې څومره دوی اوبه خړي کی نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطر دوی غواړي چې ډیره وضع ګډه وډه شي. نو چون ښځه یو مظلومه طبقه ده دوی سره زری موټر نشته دوی سره ګاردان نشته دی دوی سره سلا نشته دی نو دوی ډیر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي مګم دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون و چې ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجز دي. دا وروسته له هغه چې په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژل شوه. اوس هم احمد تکل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د بایډن د افغانستان ستونزه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې په اساس امریکایي ځواکونه باید د سږني کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. نیویارک ټایمز پوښتنه کوي آیا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه بالاخره پای ته رسیږي؟ ورځپاڼه لیکي دا هغه پوښتنه ده چې ولسمشر جو بایډن د می د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو مخکې ورسره مخامخ دی. د مطلب لیکوال په دې اړه په پنټاګون کې د نیویارک ټایمز د خبریالي هیلن کوپر نظر پوښتلی. هغه وایي تیر تاریخ ته په پام سره ولسمشر بایډن ښایي شخصا د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پلوي وي. دا وایي بایډن هغه مهال چې مرستیال ولسمشر و په افغانستان کې د امریکا محدود پوځي حضور غوښت. میرمن کوپر وایي اوس چې بایډن د تصمیم نیولو په موقف کې دی داسې ښکاري چې د هغه په دریځ کې بدلون راغلی. د نیویارک ټایمز مطلب د دوحې موافقې ته اشاره کوي او لیکي امریکا دا موافقه له طالبانو له هغې وسلوالې ډلې سره وکړه چې د امریکا له اشغال مخکې د افغانستان پر ډېره برخه قلمرو ولکه لرله. خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې طالبان اوس هم د ملکي وګړو او سرتیرو د هدفي وژنو ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر افغان او امریکایي چارواکي ویره لري چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان له پوځي لارو د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یو مطلب په عنوان کې لیکلي پر دې له چا سره شرط مه وهئ چې ولسمشر بایډن به د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د سرتیرو ایستل د 2000 کال له انتخاباتو د وروسته وخت لپاره پلان شول او د ولسمشر بایډن لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. دوه پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي. خو برعکس دې جګړې د دوی د دورو تر پایه دوام وکړ. ښاغلی بایډن تیرونی په خپل لومړی خبری غونډه کې وویل دا به ګرانه وي چې د می په لومړۍ نیټه د سرتیرو د ایستلو پر ژمنه عمل وشي. خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځواکونه به په 2022 کال کې په افغانستان کې وي کنه وویل دای داسې یو تصور نشي کولای. شیکاګو تریبیون د ښاغلی بایډن همدې وینا ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا رښتیا ده؟ ورځپاڼه لیکي بایډن د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ویل چې امریکایي ځواکونه به د 1400 په ترڅ کې له افغانستانه وباسي او کله چې د دوهم ځل لپاره انتخاباتو کې درېده نو ویل چې د 2014 کال تر پایه به امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. مخکېنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم همدا خبره کړې وه چې د شیکاګو تریبیون په وینا هغه هم تشه ژمنه وه.
په کندهار کې د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ دوه جوړ شوي لوبډلو د کرکټ شلاوریزه لوبه وشوه. دې لوبې ته زرګونه کسان ورغلي وو. په دې اړه پام وکړئ له کنداره یو تفصیلي راپور ته.
د کرکټ لوبغالي ته د داخلي دو سره سم ملي لوبغاړي د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوري زلوبه تر سره کیږي چې ننداري ته په زرګونو کسان راغلي وو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ دغه شلاوري زلوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جورسو دوه لوبډلو کمال خان بند جوړونکو او کمال خان بند ساتونکو ترمنځ تر سره شو.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د ملي اتلانو ترمنځ یو شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویل ده چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانستې په ویاړ ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې ته هدف وټاکه چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړونکو لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شلاوري زلوبې ننداري ته په زرګونه کسان راغلي وو چې ډیروی د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو. په خو به د لوبې موږ خالي په تلویزیون کتلې او د شارجا او د نړیوالو لوبغاړو لوبې موږ کتلې په شارجا او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکله هوا او دوه ډېر خلک ماشاءالله. بس الله دې په افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي ان شاء الله. ډېر خوند کوي.
د دې خوشې احساس کوم ډیر کلوز ورسته د کندهار خلک په جوش او ولولو کې د دې لوبې نندارې ته راغلي. ډیر خوښ یم او دغه لوب د لا چې دیم په هیلي
یو شا ما خپل مور پلار ته دونه دوای نه دی کړی. لکه دغه د قاهرې د سر ځکی لا خپل د افغانستان دغه نه خوشاله کېږي چې یو یو من غوښه پاک چې دې دارش پر ځزم.
عبدالخالق د خپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغلو بینندارې درغلي وو.
مشکله د پاکستان په کیم کې په ګرځ جنگل کې ماجریو تقریبا وړ مورز ما سفر د ادامه ورکړی ده. 1200 کیلومتر سفر مې د کوټي پورې کړی دی. بیا د کوټي څخه پرون ما د کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی. صرف د دغلو د دوه تر غلې دغه نور ماته ډیر 15 کې د مشکلاریان د تشویق لپاره موږ دغه ځای څخه سفر کړی دی چې د خپل کلاریان تشویق کړو د نورو د نږدې څخه وګورو.
د کمال خان بند د پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نوري لوبي تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم تر سره شوې وې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټاکنی توپ او پر راتلونکو اونیو کې په دې لوی وچه کې د کورونا وایروس د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. په اروپا کې یو وار بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې او ویره ده چې په راتلونکو ورځو کې چې رخصتې دي دا وبا نور هم خپره شي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون پر وروالي انتقاد وکړ او په دې لوی وچه کې د کورونا د پیښو پر سیاتوالي اندیشنه ښکاره کړه. په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس هانس ګلوکی پرون پنځشنبه وویل په اوسنی ډول د کورونا واکسین د ورکولو ټکانې پروسه د نه منلو ده. د پاینی حال کې د کورونا ضد واکسین په تولید کې د زیاتوالي او په اروپا کې د واکسیناسیون په وړاندې د خندونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکل سره سم راتلونکي میاشتې به د کورونا د پیښو د زیاتوالي له نظره د اروپا لپاره تر پخوا بګیوي. پنځه اونۍ وړاندې په اروپا کې هر اونۍ په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر تر 1 میلیون لږ و، خو اوس په اونۍ کې تر 1 میلیون او شپږ لکه اوښتی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په اروپایي اتحادیه کې په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1 میلیون کسانو ته په نږدې کېدو دی، او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 45 میلیونو ته نږدې شوی دی. په همدې منځ کې ځینو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ډېر کړي دي. فرانسې اعلان کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د څلورو اونیو لپاره محدودیتونه وضع کوي. د اروپا په نږدې 900 میلیون وګړو کې یوازې 10% تر اوسه یو ډوز واکسین کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پر راتلونکو رخصتیو کې په تیر بیا د مسیحیانو د اختر د رخصتۍ په مناسبتونو کې د خلکو د یو ځای کېدو له کبله د کورونا د لا خپرېدو اندېښنه لري. د استرازینیکا واکسین له جوړونکو سره د اروپایي اتحادیې ورو خبري سبب شوې چې د دې اتحادیې په غړو هیوادونو کې د واکسین چارې ټکنې شي. ځینو اروپایي هیوادونو په دې خاطر چې د استرازینیکا واکسین د څو تنو وینه غوټه کړه دغه واکسین ورکړه درولې ده. لبلی خوال فایزر او مدرنا شرکتونو سره د اروپایي اتحادیه قراردادونه د واکسین د تولید او توزیع په برخو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
اوس هم لند خبرونه. نړیوال بانک د افغان جنو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د غور د والی 15 ساتونکو په دغه